Tırşne Asmanlandi.
دی ازادی رادیو تشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست ویم. په دغه پروگرام کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې به خبرې وکړو. لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایسار پاتیو او خپل وطن ته د ستنېدو په هیله باندې سختې او ورځ شپې تیرولې. دا هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو. د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوهې د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنې خبرې وې او دغه پروسه څو وارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې وه. د پروګرام پاول دور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او ورسره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونو نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت دپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی. دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بارونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیری او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستانی ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتیو او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای د سیاسي او امنیتي چارو شننکي او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتي تحولاتو په تیره بیا د اوربند تمدید په هوکړه به سره خبرې کوو، خو نننۍ تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله، نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګه له ښاغلي فرهاد شینواره سره چې د کډوالو د رستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړي دي. فرهاد شینواری په اول کې بل تاسو پوښتنه وکړمه چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې دوی مو ولیدل په څه حالت کې وو، هغه حالت کراته بیان کړئ. مننه.
داسې و چې دا خو چې کله نه د اکتوبر 12 نیټې رئیسې د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیسې مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ور سره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دی غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونو ورسې دا غي ډرورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي. نه یوازې د ډروران بلکې د افغان کډوال دا ټول ډیر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه دی سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي رجستریشن او غینه پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه خواو شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي او درولي بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وا او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلات سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده او چې کوم دوه اړخیز تجارت ته اغه وسم په دې باندې زندې دلې یا موصل دی او عام مسافر ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې د اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا پلان کې پات شي. اوس به خغلی امین زازی نه پوښتنه وکړو. خغلی زازی مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبر وروسته چالته دی پاکستان او دی طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملمته او د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نیکی دی او تر ماتو لاندې کوم. خو کوم اوربند چې شوی دی دا د قطر او د ترکیه واد د وختنی په اساس شوی ده او د غربان کې کوم مسائل چې ډېر زیات مهم وو په باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هېواد ته مخکې شینواري صاحب وویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول. نو دا یوه موقتي خوشحالي ده د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخت ده نه کور لري نه ژوند لري نه حقوق لري هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره د بشري حقوق وهي او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وی او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی لا هم دغه تکلیفونو سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربن مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوری په همیشه زه د یو شپېته کالو یم همیشه چې لاس بر شوی ده ضرر رسولی دی تهدید کړی ده لارې بندې کړې دي خصوصا په هغو حالاتو کې چې زمونږ دلته حاصلات وي او هغه بیا مونږ بهر ته باید واستوو دوی دروازې تللي دي. دی واوره نه ده دا ما خو در پېژده 6 کاله ما عمر ده تر څو چې د ښایي لاس چپ لاس پېژندلی د پاکستان بل تر زده نه دي او کډوالي یو مجبوریتونه دي افغانان دي یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل پاکستان ځان اسلامي هېواد معرفي کړو او دې ته موجودیت په حیث د اسلامي هېواد د دې هېواد نه د دې اسلامي مسایل نه یو دوکانداري جوړه کړې وه. افغانستان دي ساو افغانستان خلک دي سخت وغولېدل نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي. دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي. افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې دا دغه خلک بیرته خپل هېواد ته راووړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي. نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانان ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي په فرهنګي مسله باندې په اقتصادي مسایله باندې په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناورې اغېزې درلودلې او لري چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي. یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو دا د هغه نه ډېر زیات مهمه دی او دا ډېر زیات متاثره شوي دي. البته
مننه کوم زاده صاحب. فرات شینوارې د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې و دوی په څه وضعیت کې و د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی او کڅنګ یا امداسي په موټرو کې سار پاتې و د سورز او شپول لپاره ماشومان او خزي او زاړه واړه
دا خدا سو چې دوی ته خو اندازه نه و چې د اکتوبر په 11 نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلې په دې باندې به جګړه شي او دوی به په کری سارهږي. نو دوی خو همداسې سره خپل سامانونو راوتلي وو او چې څوک نوخار پورې رسېدلي وو هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو. زهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده او دوی سره زنانه هم وي ماشومان هم بوډاګان هم پکې
نو مونږ چې کله هم دوی له ورغلي خبرې مر سره کړې ځنو خلکو پکې پوما لارو باندې سرپالونه راچولی او پاغه کې ناست وو چا لاندې ځان لا خیمو په شان ځایونه جوړ کړي وو او ځنې خلکو ته بیا دلته تر خپل وسه پورې چې خلکو خپل حجرې ورته خالی کړې او تر څه حد پورې به دوی له خوراک مور کول. البته دا ډیره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي له ورته میلاو شي، نو یقینا چې ډیر کسان پکې ناروغ هم شول. بل دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چیچلی وو او ما څو وارې وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي، دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي. په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي، مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي، چا ته الرجي شوي، څوک چا ملیریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلي، او تر دې د پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي. او ما په خپله سوچو ځایونو کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوایانې ورکولي، نو ډېر لوی مشکل کې دي. که هغه افغان کډوالو مشکل نه تیر شول او که هغه روران دي او هغوی اوس لا هم انتظار وباسي، مطلب د خوړو او د څښاک سیزونو ورته ډېر مشکل دی، د ملاستی او بیا د پاکو اوبو ته دوی رسایي نشته. همدارنګ مونځ او دست لپاره په هر ځای کې خو جماعتونه نشته او داسې خواو شه. 8 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه تر تورخمه پورې، نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي، حرکت هم نشي کړی، نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي. بل یو مهمه خبره دا وه چې دې ډرایورانو سره کومې خرچې وې، دوی چې دا مونږ سره خلاصې شوي دي. لیا دلته چې په پېښور اسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی د استوګنی کوم ځایونه وو، دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلي وو، هغوی هم لوی مشکل نه تیرېږي. مطلب عام خلکو ته، ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي. دا تیرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو استوګنځای ته ورغلم چېرته چې د ناروغانو رشته داران او خپلوان موجود وو، نو دوی ویل چې بخښنه غواړم، دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو د هغوی علاج هم شوی، هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ، خو اوس دلته کې د تورخم دروازې لاسره ایسار دي، نو مجبورن دوی په خواوشه پاکستانۍ 15,000 کلدارې، 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یو یو کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده، او دوی پکې هغه شپې سبا کوي او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عامو خلکو پر مخ هم خلاصه کړل شي.
بله مننه کوم فرات چنواره. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان، دوی دواړه ته وخت ورکو. قاری صاحب مهرباني وکي، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو درستنی دوه پرتبات چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړي چې تورخم نه دی خورا وړي هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ د اوربند د تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر ژغ ونه پېژندلې.
زه صفیولا ستانګزی یم. قاري صاحب
پاکستان باندې لرو د غدری حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت یو د بشریت حق دی چې عمومي حق دی، بشریت پر بشر لري. او بل د امسایتوب او د ګاونډیتوب حق دی چې امسایه پر امسایه لري. او بل د مسلمان حق دی چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دي ادا کړي. د دوی څه نور موږ د حقوقو د ادا کېدو غشتنه هم نلرو ولی امید نجن لرو هغه بی عزتی چې په دغه مهاجرینو سره کیږي، هغه بی عزتی چې د افغانانو سره کیږي. ستانګزی صاحب دغه یهودی د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي، نو موږ به دوی ته څنګه هیله منسو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړیږي چې و جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن چې زموږ لري. اورالو دا بلې موضوع ته زما غږ اوري انشاءالله.
و غږم راځي لږ څه بندې دام اوس صحیح شو و مهرباني.
شبکې خرابې دي ګرانه.
ښه سمه ده.
رالو دا بلې موضوع ته. بلې، هو څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان د اوسنی حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت و رعیت و ولس ناهیله دی. دا ولې موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب شو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری و ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ و. دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوی او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو او موږ زه هیله من په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم د دې اوربند وطن جد ته. په دې چې موږ د انزوا په حال کې یو، نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کښې را باندې کوي دی، په ټانګانو کښې را باندې کوي دی. هغه اتم څه لا لري؟ زه هېڅ شی نه لرم، زه سیستم د رادار خپل لا نه لرم. نو موږ د خپل مسؤولینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه دې کم کړي، د فوقلاده کومکو څه دې کم کړي، د یو ابرقدرت څه دولت څه دې قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم د رادار خو جوړ کړي. که مو نور په وسه نه وي، هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دښمن راغی. موږ دغه لا نه لرو چې د خطر زنګ را ته ووایي.
صحیح، مننه کوم قاري صاحب. اوس به احمدي صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلانه یې زنګ راولی دی. مهرباني وکړئ احمدي صاحب.
سلامونه سنجیده صاحب محترم.
ستړي مسئ، مهرباني صاحب.
روغ اوسئ، مېلمنو ته سلامونه وایم. سنجیده صاحب، زموږ تاسو ستونزې خو له پخوانه دي. یعنی اوس قاري صاحب ویلی چې موږ ډېر انزوا کې نه، انزوا کې نه اوس موږ کومه متحد ولایت قاري صاحب خو غوښتنه یعنی تقریبا موږ باندې هېڅوک نه شي کامیابېدلی. خو بدبختي دغه چې کېده چې له پخوانه موږ دغسې بدبختي سره مخامخ وو، یو څوک به یو به م له بل له پښو ته نیو نورو ملکو ته. یعنې موږ یو ډله به راتله بله بټه کوله، بله به راتله بله بټه کوله. نو اوس ګوره چې مرض خو تقریبا نن کندوز خواته د بغلان خواته ډېرې کټې راغلې. یعنې داسې فکر کوي چې مسلسل داسې موټر روانو تقریبا رات پر رات شاپ شا تقریبا. نو په ټوله کښې چې وګورو نو دغه مهاجر خو ستونزې وګرل دی. سنجیده صاحب، واقعت چې دغه ملک چې ده ډېر بېرحمه ملک ده. نو په دې عقله چې هغه هغو مریضان موږ ویل دي دغه بعضې رسنیو کښې د ناروغانو تقریبا کینسل نیولي وو، تقریبا ماشومانو غټانو زاړه وو. نو په دغه عقله وګوره چې دا ستونزې دوی نه ګوري، په دې معنا نه ګوري چې موږ اتفاق یاستو او موږ داسې خودکفانو. یعنې که موږ داسې معمولا هر وخت داسې یو ملک سره رابطه درلودی چې موږ سره متوازن رفتار یې کولی، لکه دا مثلا هند لرې ده، لکه دا آسیایي ملکونه دي، یو خواته ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنې تاجکستان. نو دا په دې معنا چې انسانیت اسلامیت لري په ټوله کښې چې ورته ګورو. نو دا ملک چې ده خپلو ګټو پسې ګرځي. نو وګوره موږ ته دومره ستونزې پیدا کړې له حده زیاته، خو بیا هم موږ باندې تیری نه شي کولی. زما په نظر هېڅ کله به ونه کړي. تاسې یاد اوسېږئ سنجیده صاحب محترمه، چې دوی سبق اخیستی ده. یعنې دوی بیا نه شي کولی چې موږ باندې یرغل وکړي، یا بیا نه شي کولی چې بمباري وکړي. نو په دې عقله ټول خلک دې بې غمه اوسېږي. خو موږ ته دوی اوس شخړې لټوي، تقریبا ګټې یې کمې شوي دي، تاوانونه زیات دي، مشکلات یې داخلي هم دي. نو په دغه عقله دوی هرې خواته لاس اچي. نو په ټوله کښې هغه اقدار ته رسېږي، ان شاء الله څه به ونه کړي. خو بدبختي دغه چې لاره بنده ده، لاره خوشي. خو زموږ تاسې هغه ستونزې به یو حد پورې د مهاجر ولې سودا کمه شي. په دغه عقله حکومت هم باید یو تعامل ورسره وکړي، نو بله لار نه شته. نو آسته آسته باید موږ نورې لارې ولټو. سنجیده صاحب محترم،
مننه. سلامت اوسې. ښاغلی یوسف امین، مننه چې پاتې شوې، منتظر. البته د څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله له افغان لوري سره، له طالبانو سره، د تورخم دروازې همدارنګه د چمن او نورې ټولې ګڼې عبوري سیمې دوی بندې کړلې، او په دې مشکل باندې له وخت هم خبر و چې هلته لسګونه زره مهاجرې راایستلي وو او هغوی د انتظار په حال کې. فکر کوي دا د یو فشار د وسیلې په توګه یې غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله؟
ګوره وخت چې یو هواد په پالیسی او ستراتیژي کې دایي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید وزوریږي، باید غلام منتظون وکړي، احتیاج وي، محتاج وي. دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده، دا خو ورته ویلي چې تاسې به کار وکړي، دغه خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې په دې به موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو پنځه څلوېښتو کالو کې پاکستان دوست نشی کدای دما اسلامی رور نشی کدای پاکستان دسی واد چی دی انگریز دی غربیانو دخمنی ما تبالی یعنی پردی دخمنی دی وطا تکر ویلی دی او افغانستان خلکو سر جنگی دی بار برکت بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامی چې وي دا ګناه ده، د خپل هیواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې موږ ګاللې دي، مګر موږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسه کې یو متل ده چې مایره هر وخت کیسه او بګري تازه. اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي. که چېرته د کار زمینه اقتصادي کومه زمینه نشي ورته برابرولی، اقلا پانتونونه باید خلاص کړي، باید مکاتب خلاص کړي، او د ښځو دغه فشارونه باید لرې کړي، ځکه د ښځې مخن دي مونږ کولی شو چې شخصي دغه سکتورونه فعالیت ګرندی کړي او افغانانو لپاره کار برابر. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانانو چې کار کوو لارشي او قانوني لارشي او خپل بچان خپل فامیل لکه نفقه ورته راولي. یعنې موږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی موږ په ګټه ده چې موږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده، دلته ریښتین دا خبره مې یاد زونو باسم چې ولوسنه کالته دي که دلته دي د خپل ورونو سره همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولوسنه نه دي، زما هدف حاکمان. نو زه په پاکستان باندې هغه په عامه ژبه کتو چې قرآن راته اوس دې هم زه اعتبار نه کوم، زه یې په هېڅ چا اعتبار نه کوم د پاره د پنجاب دغه حاکمان چې دي او ولس مې خپل ولس ته
روزگار نشتا، ہمیشہ پردے موقع کے مہاجر کورو کی وزنی عالم ہوتا وزنی ملائے ہوتا وزنی روح سلائم ہوتا وزنی بمبار پا کہوی تاسم لکھ فکر ہوتی کہ راجی پا گڑا اخپل خبر ہے اخپل سنرش پلا باید ہوتا نو دا یا لوی قربانی دا سبدا باید وکو.
بله یوسف امین صاحب مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه، فرات شینواری زموږ له خبريال نه په پښتنه وکړه چې هلته د ځینو کډوالو غوښنه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د غوسیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکړي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د خل چې کله له کډوالو سره دوی په دې ویری چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کی یا دوی ځانونه پټنه کی، داسې څه ممانعت خو بنه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته. او تر دې حد پورې چې د خیبر ضلع خلک خو هغه تیره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه خلاصه شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که موږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلی ده د افغان کډوالو، د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دي تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلیا کډې راپورته کړي. نو دا په اول وار موږ وینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده. تر اوسه پورې زه چې په پېښور بورډ کې ګرځېدلی یم، داسې په ناصرباغ روډ باندې لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډېرو کمو خلکو به خپلې کډې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته موږ وینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی، او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې یو صورت حال دی، او باقي پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوي، لیازای مو ورکوي، هغه هېڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر روانه وي. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران، عام وګړي، دا هم ډیر زیات چې کوم دی دغه سي لانجونه متاثر کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ټریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او غل پاکستان خپل پیداوار د خپل مصنوعات یو غیر پر تر ټولو لوی منډی چې کوم د افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه گاډو کې دغه مصنوعات تل تزي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او رزق ذریعہ تړل شوی دا. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بے روزګار شوی، ورسره چې کوم دی مزدوران بے روزګار شوی. دلته چې په پېښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي، په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. موږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې، نو هغوی وي چې موږ خو شل ورځې وشوې چې موږ بالکل بېروزګاره ناست یو، کور ته هم څه نه دي وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دی دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل، دوی به په امبولنسونو کې پېښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان دا غوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی. نو چې څومره اثرات په افغان وګړو باندې راغی برابر اثرات بیا دې طرف ته می او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
مل ډیره مننه کوم فرات شنوار. اوس به د پروګرام دویمه برخه ته ورشو، هغه دا چې د طالبان او همدارنګه د پاکستان ترمنز په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خند وزن وروسته بل اخر د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو او دواړو خو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې کله دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو توک سرغړاوي کوي نو سرغړاونکي لوري به خپل سزا ګوري او همدارنګ به ښکېلې خواوي اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبري کړې چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سی بیو موږ بیا باندې عمل خو دلیدا عمل موږ نه کړی اوس موږ بهس کلم تعدد نه کوو او هیڅ کلم موږ جګړه نه غواړو. ما ویل داس جګړه به موږ څنګه غواړو چې سبا دیوتی دیت ور جګړه به موږ څه بګاټه هر صورت موږ دې دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ هیڅ پیلېدل نه غواړو. دې اوربند مناله بے مفهومه ده په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ځوان سره کوو چې په جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدی تیرې شوي. دا د ټي ټي پی ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان دې په خپل اړخ کې حل کړي موږ په خپل اړخ کې کوشش وکړو غړ ودا مسله د حل بنیادی ورته پیدا او دا باندې خبرې وکړو بیا به ناسته پاسته وکړو چې اعتماد راسي د دوه ورځې باندې ورونی څومره ډیره ګرمه سي او ورونی څومره فضا مناسبه سي او عمره د دوه ورځې باندې الفت راځي د عمره دی یو بل درد درکې او یو بل د مسائل ستونزې حل لپاره هڅه کیږي د دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لګیم پاکستانی اړخ هلته پاکستانی ولس باندې په ما بیا وایم سي رم باور لرو چې نه ولسو د مغرور ملت ته او دا اوسنی حکومت اوسن نظامی برخه کې موږ مشکوک ځکه یو چې هغه کېدای شي دا جنگ د بلچا په خلو باندې کوي او کېدای شي د بلچا له خوانه ورته ویل چې چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بلې د جیو نیوز سره د طالبانو د جګپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندې نه ښکاره کوي چې ګوا کې اوربند لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند نفوذ په ارتباط باندې اندېښنې خولې دي ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا ورستي تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کې هغه ادعاوې چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ د ټي ټي پی په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کېږي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یوه طرفته داسې درد مرض یې پرېښی دی او بل پته داسې اچ کوي. چېرته نړیوال واقعا وغواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث پیدا شي. یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری قطعا د پاکستان سره د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوي لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث دا عادي بحث نه ده او تو وندو کې کیدای شي مقتی او توشي نو دا د ایمون اساسي مشکلات نشي حل کولای ایمون اساسي مشکلات هغه لارې لري هغه چارې لري چې هغه ته نن دی والی غواړي نه حکومتونه غواړي پنجاب پریوري نه غواړي هغه څه دي هغه د ولس اراده ده هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده تصمیم ده لکه مخکې مې شینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده پټبه ګرځېدلی ده نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو مونږ چې د خپله دوستي ونه لرو راکړه درشه ونه لرو زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي په دښمنۍ مو چوي د دین په نامه البته زه باید مشخص ووایم د دوکانې چې خلاصلی ده او د مونږ هغه ناپوهي نه نه قرآن لوستلی دی نه هغه لوستلی دی او بس منډه کې چاله جهاد ده نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهي نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي هغه باندې خلک وژني هغه باندې وطنونه ورانوي دا هم یوه لویه ګناه ده یو عظیمه ګناه ده مګر دغه پنجاب یې کوي نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینو خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو فقط افغاني جرګه دغه لویه جرګه د قومونو ترمنځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو د افغانانو ده بله هیڅ لار نه لري هیڅ لار زه نه ګورم دغه کې فقط افغانیت پښتو دا کېدلی شي په دغه کې آتا دغه د اسلام پاله تنظیمونه چې دي دغه خو یو وایي چې دا سنت ده بل یې چې واجب ده بل یې چې فرض ده بل یې چې مبا ده دغه هم یو بل منځو کې وایي فکر دی هغو کې هم اتفاق نشته اتحاد نشته دو په اووه پنځوس اسلامي ملکو کې هم اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم هغه وخت به مونږ کولی شو چې ووایو چې اوربند وشو سوله وشوه قراري وشوه خلک مطمئن ژوند کولی شي نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي ما یا د ما کوڅې کې یا هلته د شینوارو په کوڅې کې یا د پردیو په کلي کې یا د ما د پکتیا په غرونو کې یا د دوی په غرونو کې نر ده شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي نه شي کولی پښتو افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب البته یو اوریدونکی لرو بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو مهرباني وکړئ نوم مو واخلې
ګراسه دولاستان د ساتل څخه تا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به کاږي حدا تعالی د فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دارنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام
خدای دې خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکان محترم سټولا خان دې صاحب د کملار اخلاص سره د پدې باندې به خېب به هدا او به اندازې زیات خوشاله سم نو درته خان دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د پاره د الله اخلاص نه سیستم دې صاحب د پاکستان د حکومت خپل د حکومت هم غوښتنه دغه د چې د افغانستان کې مریضان ست ناروغان ست یعنی د سرطان مریضي باندې اکثر دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي خان دې صاحب تاسو به سره معلومات چې په افغانستان کې د ډیر ناروغي تداوی ډیر مشکل ده نو هغه مجبور مخالفه دي چې ولاسه پاکستان هوا ته بعد د ټول دغه د پاره د ناروغانو د پاره د تجارت د پاره د دروازه باید کلا وساتل شي د سیاست سره ورته پاکستان کې ساده غوښتنې غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه
صحیح مننه له تاسو مننه کوم البته د ازادي رو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په دغه موضوعګانو باندې خبرې کوو تر دې د مهم ځینې مسایل څېړل دي فرات شینوار غواړم له تاسو دغه ورستنې پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او ترغه ورسته د اوربند په تمدیدم خبري وشولې د پولي هاغړه خلک پښتانه چې سیمه بل اخر تر سرور لاندې وي او جګړې دواړو خواو پښتنو ته زیانونه رسول دوی څوای څه لمندې لري اوس چې د اوربند تقریبا نافذ شو ام دی او تمدید شو دی دواړو خواو دزبندي کړی ده
دا سیدا چکا پخوا دوار خواه تا پا دا سرحدی زینو که سیمو که جگڑی شوی او که دا وست دا اکتوبر پی یو لسما و دو لسما نیتا بانده دا پی خیرامنس دا شوی ایت سوکم دی پا حمایت که لی عملاتر که ندی و لسونا بلکل نگواری چی دوار خواه تا جگڑی لیا مطلب یو بلتا زیان ورسی خو چکل هم په تورخم باندې خاص کار با نخته وشوي نو دې طرف ته بم چکم د عادی وګړي په هغه کې ولګې د لو کورونو ته به ځان ورسېد خل مرګ جوړ لبا وخته همدارنګ بیا هغه غاړې تم چکم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتی ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه ځنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې خو دومره لوی جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وا او پاغې کې دوړ خو ته ډیره لوی توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا یې بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو پریشانه کړي وو او بیا مخکې به داسې وه چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوي نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواوو چې کوم دا قومي مشران دي یا سیاسي خلک دي ولسي وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړه سوله به راوسته او بیا به ورپسې دا غټولې چې کوم لارې دا به خلاص کړل شوي او قراره به راغی دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم لیا څلورم هیواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقهږي او نورې خبرې سره څېړي نو دې ته نوبت نه و راغلی دا په لومړي وار باندې داسې وشو دغه تورخم په صفر نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواو ته یو بل ته به لاړل رابغلل بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که موږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوې دي یا اضافي مورچې جوړې شوې دي هغه وسم په خپل ځای باندې شکوم دی برقرار دي او خلک هیلمن دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمه چې کوم دی بیرته عادي حالت ته راشي د لارو باندې تاګ را تک شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختم شي
بله مننه کوم فرات شینواره لتاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیسته البته پروګرام له خغلی یوسف امین سره مخته وړو خو لتاسو مننه چې خبري مرا سره وکړي خغلی امین زازه د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا نن مګولې دله اندېخمن دی چې ګواکې د اوربان تمدید ته د ډیر لیواله په دین نه دی او هیلمن نه دی او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې ترڅنګ چې د سولې خبري مخته وړي د ګواخ ژبه هم کاروي دا په څه معنا د پاکستان والی دغه سی یو دوګونې دریز مختوري پاینه حال کې چې خبرې کوي بیا د ګواخ یادونه هم کوي هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور په دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري ځکه چې د پاوس په لاس کې هر څه دي
کاملا ګوري یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل دی ورکوي یو وسلی یو د کټول تجهیزات او د شل کالو جمهوریت کې خپل باندې لارې راتلل او د چاپ ځل راتلل نو امریکایانو د طالبان سره جګړه وه نو بلې خوا خپل ولس د ټي ټي پی د خو د پاکستان اتباعي بلوس دی پاکستان آزادی دا منظور پښتین چې د هغې پاکستان آزاد دا خلک وژني بندیانوي مرکوي چې راګي پورته کو وژني د ما مسله خو بيخي یو خواته پرېده چې ما خو د پنجاب سره مخ ویل چې دا اوربان دا مسله دا لنمحاله بوي خو لیکن ما مشکل د پنجاب سوال نه ده اتا دی بلوچو مشکل دی پنجاب سال نه ده د پښتنو نه ده حال آلته نه ده حال دی ټي ټي پی چې عام دی په دې غړي دی د وطن بچان دی دغه حال نه ده نو دا نو خپل پړه په ما چي دا نو څوک د امریکا ته ځای ورکوي دا نه دی پیلوټ راځي او ما باندې بمبار بکیږي زبو وژل کیږي ما او ته وایي چې تاسو ځنه مخوره وي پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په دې دی الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري او افغانان دي چې راغان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري دا دا ناممکنه خبره ده نن حالات د ترسي دي دي د ترسي دي دي چې هر افغان هر افغان کدلته د حالت ده هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتن کیږي اغه وختن کې دي لیکن پنجاب د بلچا په زور د بلچا په اشاره هکله دغه ته ازريږي واجني ني او بمې راکټونه نه هر شي شنه د استفاده کیږي هر شي شنه اول یو سختګي واده په نوم د اسلام جو کول خلک اول پاکستان جو شو وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړه چې د ډیورن کرخې غاړي ته پروت دی زه سوال د دوی نه کوم چې اوره دغه تیا کله مخکې دغه تاسې څوک وایي تاسې اوس دا ماته وایي د پاکستان تاریخ دا ماته وایي چې پاکستان ته څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتوب وښي چې تا څوک وویلی دي چې چهار تلاړه هر چې تلاړه ته جګړه بیا کړې ده بې عزت شوی ته بې حرمته شوی تا کې هیڅ څه پاتې نه دي نو پنجاب د لک فکر وکي او لوسیر باید فکر وکي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای دې ته قسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دغه اوس باور دي چې کچه ته زه اوس همدغه راکټونه همدغه وسلې همدغه اتم بم همدغه زرهي سلا ولرم کوی ما مخ ته خو څوک پروت دی په دغه پولي دا هغه د ګورن په کرخه په سر باندې د چوکره ته پاتې دي او پنجاب نه شوخته د تپیو ځکنه هغه ته دی یو کاف لازر کلداري ماش لري دا ته پروته پاکستان زنده باد وي فکر دې نو هغه هم نه پوهه ده کنه هغه هم کاش کې پوهه وي اوس هم دا د نغه اندو سکتی دی میان دی فن دی پلارونه نه کوي یو ردی کین یو ته چا څه جنگیږي ته ولې جنگیږي د چی شپه راځي یو کله چې پنجاب راځي ما کور ما خار ما من بمباروي کابل مرکز چې د ټول افغانانو هغه لر دي کبر دی کور دا هغه بمباروي نو ته دومره چورات دا هیڅ کله مې نشو پوهېږه کولای هیڅ کله اوس خو چې زه توپ پیدا کوم ټانک پیدا کوم ترایه تیاری پیدا کوم ایرونه د چا په سر لګیږي یا مې ما دی ورور په سر لګیږي نو اوس هم هغه ورور ته ځوایم چې ورور راځه چې موږ تکیم راځه چې سره کوم دوستي کوو سره کوم خپلوي کوو سره کوم رفت آمد کوو سره کوم ورځې کوو دا په ما تاسو سره لري نو دا ځل نه ولې ته پروت دی بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسو د ټیکنالو وي یا د انډستان سره د انډستان سره ته چی شي اړي کې جوړه وا پنجاب والکه ته څوک چې ما ته وایي چې زه کوم یو څه سره کوم اړي کې جوړوم ته څوک یې خپل غت تخدي وګوري کنه خپل اهلیت اصلیت دغه تخدي وګوري کنه نو دا خو افغانان هیڅ کوم نه دی بل څه کوم نه افغانان سره او دا افغانان خو ته خو لک پوه شه اور د چنګیز نه ول دی تر مغول نه ول دی تر انګریز تر روس تر ناټو تر امریکا
و پنجاب خدای دې غرقه
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروگرام په ختمې دوه د تلتا سډیر مننه چې د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې دغه پروگرام کې مباحثو ک کور مودان او ریدونکو د تاسو د هم کور ودان چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مو اورید سلامت اوسئ
بمبرما دلوا اے جانا نیاما مابا داغت بمبرما دلوا رے جانا نیام بے کندی بریدی دا لگمائے آئی دل بادر خان علالو کندی بریدی دا لما
یا بازی زنیم چیزڑ میں دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑ میں دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بمبی بلندی مفتونه ببینت خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا
شده
بفهمم گبتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گبتا تا بداغت با مرمانی و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مازدل دلخوا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیام ای دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانایم به اختشابی لالا جواهر ما خدم دانایم با تاب داغت با برما دل را نجانانایم به کندی بردی دل ما
جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگی گی جلن پتر ٹوپک سورے سورے شینا خوگی گی ایچی گولا لسترگی دیڑا کی شیلنم خوگی گی ایچی گولا لسترگی دیڑا کی شیلنم خوگی گی یا بازی زنیم چی زلمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کلا چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
تو با داغت با مرمه دل با رجانان نیم به کنه
پردی دلک ما
غزل و دل خونه یوم به کندی پردی دلی مرا غزل و دل خونه یوم به کندی پردی
دلک ما
ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه